Most.
د ازادۍ راډیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یونما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یونما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یونما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند د پاکستان لاره له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپا واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2015 khanam po 50 bar urun ko motoro ki da Jalalabad pulur wastawal shul
da bashari haquno da sar sazman wai taliban gwaadi da khadzo ghag ghalai kri po kunar ke da nasho par zad da campaign pa hadaf da cricket tournament pai ta warasit
دغه سرګرمه نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډیپریشن چې کم دی هغه کم کی د خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم مسکو ته روان شوی. په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څېرې غږ اورو.
په مشرکی لیسه کې په کندهار کې مشرکی لیسه دا ترانه په هر مکتب بپده.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د دې سندرغاړي خبرې درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې یې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې د 50 باروړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره به د نوي ډیلي مرستې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول.
لمړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان لاریه جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا، په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې څو ځله نور د دوو درېو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50,000 ټنه غنمو شمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس مرستې ورسره کړې دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړۍ جوپه واستوله او دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف په غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو 99 میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدر بار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي څو په راتلونکي کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې په کې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې یو امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر میرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووزي. خو د خوځو د حقونو فعال په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستې، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بېخبري ښودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د دې شرکت لخوا له 1.3 پیل شو پراختیایي پروژو څخه د 309 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلي عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسېدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالي لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډېروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډېر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخواني نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنګلادیش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینات کیم ترسره شوی او همداشان په د 4 ورځو را په دیخوا په بنګلادیش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنګلادیش له ملي ټیم سره 3 یو ورځنۍ لوبې چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالي کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 دیرشو لوبډالو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالي ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 2 شل اووریزې سیالۍ پر لاره چولې بې چې پکې د کونړ 2 دیرش لوبډلو ګډون کړی و.
155 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. 155 ټارګټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 143 منډې جوړ شوی او د 140 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډالي او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپه هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت کوم، نو ما خپل ډیر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډیر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کولای چې د لوبې سیل وکړو. دغه سرګرمۍ نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډیپریشن چې کم دی هغه کم کړي، یو خوشحال آزادی ورکی خلکو ته نور زواران هم غږ کوو که غواړی چې خپله سیمه مو نشهیي توکو نه وژغورې دغسې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلادیش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې ترسره کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې په راوروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدر من اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسي سرتیري اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته یې عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده، چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبدالروف کندهارې د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سوب هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړی دي او خلن عبدالروف کندهاري د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ل 15 لسکلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لمړنۍ سندره یې د زلمی کندهاري په مستعار نوم ویلې و دا ساده رادیو خبريال صادق رښتینی له خغلی کندهاري سره مرکه کړي
شغلی کندهاري شخو وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښ شم په یاد زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په فدا جشنو کې ترانه ویلې په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرې سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینګیا غو د زرغونه پټه مون درلو اباس داخل غو د لاسونی ولم چې دا به خمه خاص ما د پلار شنه نو روان پیر شو د سپمیل سر پیژن درو اباس دا خندن مورې وخی په دا جشن کې هغه وخت څه سره وس به خپل مرګ ته سوې دي تقریبا تاسو 15 لسیز وو ویل د 15 لسیز مې ډیر کیږي اغوز دولس جلس کاله مو زاویا کړو
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري
او عبد الله جان هغه وخت نو هیڅ نو چا نه پېژندې نه پیدا سو شاه محمد کنداري وو سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خاني دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل
ولالم لري سندر اونه فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر دې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل دی بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر واول سندر هغه نو ویل پر دې ښه شرسه ته پلات کو په پامو هم ورکړه به نو هم نه دار وې دی
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي
اروپا کې دراتک په اتنیوي کې زره عالم لکه چې اتنیوي اوس نو چلیفت کاله کې کیږي کنه بیا نو درې کاله بعد نو بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زه نو اوس دا ویاو یم نو به میاشتې دی خو ته یو خو ته تاسو او لا کوم نه مې خداسته اته ولادلر پنځه زمونلرم درې لونلر
ما دا سوري دلی دي چې تاسو یو ځوی هم چې محمد خان میږي هم سندري وای
و وای زما ورورم شخانند دي نن کې الی نمیر په کراچي کې دي خدا مشتا در بدرې سویدا دونو مر جنگونو دا بس یو ځای بل بل ځای
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره صنعت صحت وسبه خو مثلا لا کلن سندرغارو د سندر ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسر او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وی چیرو نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو په لام اړل لري او په سمش په خلکو په لام اړل لري زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د ز سخت ترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي یا به ول بلتون مې راوستل یا به استاد ریم بخش می راوستل من که تاسو راز نه در اغل جده پکتیا خلق مشتو وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سر پکتیا ته تاسو مشتو خلق خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته بجلا جان جو خدای بخش ناس و محمد بناس خدای جو شاه محمد بناس و ابل بناس و صاحب دی په بیتون بیراستی چازل او ګرته بیول یا بجلا بیول یا محمد بیول یا شاهزاده بیول یا پکتیا ته بیول یا کابل ته چا دعوت کړی دی زه تعصب نه لرم خدای نه خسته ده تعصب خبره نه ده ولی هر څوک شپه وزای تجمن کی اوره به یا شوی عبادت سی اوره به هر وزل سی اوره به گل کی زه چم ام زه زده کندهاریانو څخه هیڅ نه و د چې دوی زما علاقه منج دا زه شکر ګزاره یم هیڅ از مثلا په موسیقي و په هنر و په تشویق کې هیچا کومک نه دی کړی زه چې راپورت وسم زه چې خاینده سم په کابل کې سوایم د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده اما تشویق کولی څوک نیسي ساتلی نیسي که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو ولې مړ کړي ولې محمد ولې مړ سو ولې مړ کړي سمندر پیک ولې مړ سو بجلا جان ولې مړ سو چا مړ کړل کندهارانو مړ کړي زه هم مړ کړم خدای نه کړم مړ داس په دې کې سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و ټکټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخو ګنټ سو درې څلوش په حالت ته کوما کوم ام دا کندهاران و لیدل بل څوک نه کېږي ودل ورور ته پاکستان خلک نه کېږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولا د افغانی موسیقي راتلون کې رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلوده زموږ ډېر غټ غټ استادان غټ استادان ما دې دلی چې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی ما دې دلی په کار کې په د پاکستان کې په د کابل کې په د کندهار کې په د هرات کې په خوا د هنرمند سره چا چش کړی چې اوس به او شرایط در رقم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې او اقلیت دی اکثریت نه دی
تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچاره ګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. هلی ورسیږي بعد سلام زده لورپور چراک څخه د هله کوم چې موږ په لمن ولا د نوی بلوسوالی کې موږ په کلینیک کې یو ساعت دوه ساعت انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورید. دوه کس طالبان او نوتل د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زده لورپور چراک څخه د هله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یادی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمن ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې رقم کار نه کوي. که غواړو چې موږ د هر څه پیسې او جمع کړي سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه کوي ولې زموږ یوازینې مشکل دغه دی د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله سي زموږ خدي ډېر سره خراب دي بهي حالات به ډېر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
خپل ویلی لرو نه خپل ځای لرو د بل چا په ویلی کې پراته یو غم دا سی ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم دایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزه کوي او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی دا یاطان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی وته ویلی مو دي موږ ته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالۍ څخه نی بسمای کال نو وکیل څخه نی خبر در سره کو دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زواره لم کارتونه ورکوله برای ویل چې دغه د ازموش کارتونه خلاص شوی دي کارتونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنې راوېستل نور ته ورکړل مشته رانه خل ول چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وسله پر اس مال خوا هم دومره زما هم کاران نور خبرونه کې در سره دي درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکي غونډې مخکې شوې یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدر اعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافروونکو بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوي دي دا بس پرون ماسپخین په جوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارې سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوي د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالاتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا برتانیا جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم 2 پنوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو له لارې حل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل چې جګړه ونخلي نو ناورین به پیښ شي زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چمتو کړای او وړاندې کوي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي په دې ونې کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړې پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی دا بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو لډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ لسرغه ور وکړي دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خوست باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکا کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته طالبان ندي بند کړي، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه، افغانستان جوړه نه مرچوه غوسه شي مونږ دا کته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مور مغا کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده، مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده، دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام داده امریکایانو ته چې د موږ حق ضایع نه کړي، د موږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا به امنیت نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی و نه هغه ورغلی و، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنډ کړ او افغانستان ته د راتلو به نه جوړه کړله. وسلام.
$9 million د افغانستان د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د 12 دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی وه، هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وختي چې افغانستان ته راغلی، په ودو بمبارونه وکړ، په جنازو بمبارونه وکړ. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاس د خدای صدای ازادۍ دغه نشر کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کله چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم، اول خو تر ټولو نه مخې ازادۍ راډیو شلمی کلیزی مبارکي ټول ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شې دا باید دی رازادي کده نه میلیارډ دا نه دی اوسامه اکو او نه اوسامه موږ راوستای، د امریکایانو راوستي او پاکستان ته او له پاکستان دل تر غلې په خواني رژیم خور استاد رباني د ته دا زمينه مسايده کړی و، یا د افغانستان څخه ور کړی و. موږ پټنګل دي چې غښتنه کوو چې د 1 سپتمبر په عملو کې نه افغانای ولو او نه افغانان لاس کې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارډ ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړې؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول، نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. دا شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم دی تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسۍ ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به شناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، هغه ورکوي. ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي، تغییرات لاندې راځي. تغییرات سره د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسه د ټرورس په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څومره ده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا ده. څوک خارجي مرستو نه شي، حتی دغه $1 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادونو کې هم دا مسله رعایت کېږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطر دوی سره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هېڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې څېلي، او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدالوژي، د خپل ایدالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کې، په یو قوم کې، او له بلې خوا په القاعده کې، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو کې. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بېلابېلو مسلو مراته پرېښي دي.
د مرستو
حسابونه چې دا جنجالونه شي خلکو جوړ کړی دي، چاته نه رسیږي چاته نه رسیږي. د مشکله سل کوره جاتو کوره ته مرسته ورکړي د 15 مسکینان درو دی شي وايي شي په افغانستان کې پارو دوه کورو کې یو کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیا وی پرېږدي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یاري ورکه سبت دوی له ځانه سره 15 کورنۍ که په سلو کې، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسیږي، مستحق ډېر دي دا مرستې کمو ته رسیږي.
تاسو زادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د مونږ د مخکنی د اردو شهیدانو مشنه فاتې دي د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، د ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق د بل چا ته مور کولای کیږي. دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. وسلام.
رادیو هغه دا په افغانستان په هر پونکو کې اوریدل کیږي او خاص کر کے آزادی رادیو کارکون کو سلامون ہونے کے اخترامات آبائیت حکومت دی دا رادیو کارکون کو تا ہم پیشل باڈی گاڈان ور کی دیکھا چی دی پکل اکل کی اگر دی و زخیری و لسوالی کی الحمدللہ جو لسنو ویان داکل ایما خیریہ ویان تتوگا کہ دا پینزو کلو منگا تشکری جمع کری لہذا نگرار ولایت مقامنا دا خواہش لیرو کہ دی منگ سر ہمکاریو کی او د یو سیمه او څه دی وریږي زمونږ ریزي تیار دي کړی شوی دي او د قاتین موجود دي او تی لګولې دي دې کې تقریبا 50% دي د خزي دي او هغه خزي دي چې پورته کې وو چې شاید ان شوی دي او خواندانی شاید ان شوی دي سرپرست پاتې دي. نو د دې نامنګ وړو ولایت مقام نه زمونږ سره د همکاري وکي او د خیری او رسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زور کله دې دی په چار قلا دا مرکزی خلټک دی ملک کله دې فورم کله دې د دې ریزي موږ جمع کړی دي فوټو کاپیانی لګېدلې دي د علماء شورا تابع هم لګېدلې دي علماء شورا زه تایید کړې ما. والسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لته کلام مرزایم. زما هیګه دا غدا چې د خپل کومې خپل چې غته لري شې دي خارج ته نو دی دی یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پریک دي قراره چې د خپل پلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. رجان زدری ورځی مخکې د سرخود ولایت نه غږیدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړو، خو لیکن موږ سره اوسه پر حکومت کو نشو. موږ سخت ستونزه کې خپل د اعصابو تک بچی مې دولګې د سره مختورن دی خبره دا دولګې نه وژغوري تاسو ما غشتمن خوینو نورونو نه دایله د امید چې زمونږ دا غږ واوري خبره موږ سره زر تر زر حکومت کو کې زما بچی مړ کېږي دولګې نه موږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته خاوند مې زمنا تکلیف لري مایوبه ده. خیر دا زمونږ خواست تاسو ومنې زما بچی دولګې نه کېږي موږ زر تر زر زما د بچو مخنیوي وکړي. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي، یو خو لوګو خراب کړو بل مریضان دي. زما خاون می خاطر یو راځي کار مزوري نشته د موږ اخر سو کوم کم طرف ته لاړ تاسو زمون غا پورته کوي موږ سره هیڅ کومک نه کوي مرسته نه کیږي او را خبر د زمون غا در ته زره پورته کوي موږ سره اړي کوو ساتي هم دې نمبر ته هم ته زر ته زره زنګ وکړي چې زما بسی ډیر لوله ګوتن د سره مخ دي اله کوم چې تاسو موږ سره مرسته وکړي او را خبره او سمونو خوین دورونو نظم آدم دا خواسته دا غطور سر تاسو نیلا خواست لری چی منگ سر زر تر زر اکوما کو کئی او منگ ایلا من دی چی تاسو منگ سر اکوما کو کئی زر تر زر دی علی کتا بیر تا منگ زواب را کئی.
سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا زادی کارکون که سلام علیکم ورحمت اللہ. ما دا غا پیغام دی سر مشران مجاہدین و ترغین و مسئولین پوری ورسی زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ باندې چې د تعلیم او د ترس ارسه سپات دي. زه هیله کوم تر مشران پورې موږ پیغام ورسی د تاریخ باندې.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مېرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 0000420 1 4 15.
شمیره بیا تکرارو 0000 2 1 4 15.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوې پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کېدای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوې په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړې چې له حقوقو پوهنځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دنده له لاسه ورکړې په کور نه دی ناست. سملاسي یې د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړی او وایي چې اوس ښه عاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډېر بریالیتوبونه نور هم لري. له ده مې وپوښتل چې ولې دی خپل ژوند بریالی بولي.
تاسو ته استاد درنو اړیدونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډېر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډېر مخ نه شي. خو د دغې بریا د لاسته راوړلو دپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوې ولري او له ستونزو سره مخ نه وي، د بل له احتیاج خلاص وي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنی ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې ده. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدرې درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنی د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، که څنګه چې فارغه شوم یعنی دوه درې میاشتې زه بېکاره سوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی. د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مسې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مسې سره مصروفه شوم. تقریبا څه نا څه کم یو کال مې د هغې مسې سره کار وکړی او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لوري کېده، هغه په کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. د بل ملګري سره په شراکت لبنیات فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بلې عمر صاحب، په همدې خبرې وکړو. اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزله وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یې او بیا بې وظیفې سولئ، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړئ؟
چې کله ما دنده له لاسه ورکړه څه نا څه منفي تاثیرات وو ما ته، یعنی خوښینوونکې وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لیسانس کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلک خدمت وکړو. څه نا څه سخته وه، څه نا څه تشویش ورسره. خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې دا خپله یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یوې موسسې سره کار وکړې، په یوې اداره کې کار وکړې، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړې چې هم د کورنۍ نفقه شي او هم هغه خپل مصارف او لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر را سره پیدا شو. که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنی اوس ډېر محدود دی. دکان په کچه ده یو ورسار ده یو برخ په کچه
یعنی همدغه ور دکان عمری صاحب همدغه ور دکان یا په ډیرو کم پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیات شروع که اوس څنګه ده ورځنه عاید څنګه ده او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کښې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم را باندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال پروا نه کوي موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څه ناسه دا کاروبار تر څو چې دغه وده کوي خلک ورسره بلدېږي او راځي. خو زموږ د توقع برخلاف برعکس زموږ د میاشتې په پای کښې چې موږ حسابونه وکړه زموږ د توقع برخلاف د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو هغه کرایه سو هغه ورځني لګښتونه سو هغه یې ایستلي وو یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه. او اوسنی حالت چې واردو یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ورته را کولی شي. وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم ډېرې پیسې په کښې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدې. نو په اوایلو کښې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نه شه کې وایي ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نه شته ته نه شي کولی چې په دنده کښې مثلا طبعا د میاشتې 15,000 10,000 پورې معاش را ځي او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې. خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف را وخته او کله چې م دا کاروبار پیل کوي اوس لیله الهم د ښه په واده هم ده او هغه څه چې موږ را وړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم سو کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله کور ودان عمری صاحب او وروستیو کښې ځوانانو ته څه پیغام لرې خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کښې دوی ته مساعده شوې وې؟
بله زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید په خپل نفس باندې باور ولري په خپل ځان باندې باور ولري او ځینې په ژوند کښې لوړې ژورې را ځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کړي یعنی که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کښې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري یو استعداد لري او په کولی شي ډېر څه لاسته را وړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري وو ناهیلي چې دا خپله انسان ته ناروغۍ پېښوي حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کښې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسېدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولیږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خپرو.
دې شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکراروو: 00420211415.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420221142115. شمېره بیا وایم: 00420221142115.
زخمونم نجور نده فریادونم
ستړي شو
زما پلاس و پخو که زنجورون ستدیشه